سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې سموګ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړی شوې چې تکرار به خبريږي خطرغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ ته ما د خزو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په دې شوارې ټینګار کړی دی چې پر خزو پنګونه پرمختګ چټکوي همدارس په ټولنه کې د خزو د مشارکت مسلې باندې هم ټینګار شوی افغانستان کې بیا د ورځ داسې وخت راغلی چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته ملیونونه نجونې لازده کړو او لوړ تحصیلات باندې کړی همدارس په نادولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز لګولای یو شمېر افغاني فعالانی په خواله رسنیو کې د ورځې په مناسبت یاد نړیوال ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار زیات کړي او حکومت دی ورته په رسمیت نه پیژني لهمدې سره مهاله د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی نن د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل فیسبوک باندې یو پیغام کې وزل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د خوندزي او پانتونو دروازې پرانیزي د خغلی کرزی په خبره د افغانستان پر مختګ د خزو او نارینه او په مانادار غړون پورې تړلې دي هغه وړاندې ویلي له احتیاجي څخه د خلاصون یوازینی لار د نجونو تعلیم او خزو ته د کار د زمینی برابرول دي هم مهاله ورسره د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ویلي چې افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېرې قربانۍ زغملې دي دغه خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري ښاغلی عبدالله زیاته کړې ښځې د راتلونکي نسل د روزنې مسؤلیت لري او ټولنه د خیر او بریا لور ته وړي نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده افغان سوداګرو د هند له ځنګړي استازي سره په کتره کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند د ویزو په ورکړه کې سانتیاوی رامنځته شي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنټس نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې په دې کتنه کې د هند له ځنګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ د هند او افغانستان ترمنځ د صادرات او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړې پر سانتیاوی خبري شوې دي بختر خبري ایجنټس لیکي د هند ځنګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی سره په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي افغان سوداګر له هندي چارواکو د ویزې په برخه کې د سانتیا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند افغان سوداګرو او محصلانو ته په ویزه پسانه ویزه نه ورکوي او په مسکو کې د امریکا سفارت پیو خبرتیا کې په روسیه کې مشت امریکا وروته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د پلوي غونډې کې ګډون نه کوي د امریکا سفارت د خبرتیا پروند مارچ اتمه پر خپل وی پاڼه خبره کړې او په کې ویل شوې ده چې په راتلونکو دوه ورځو کې په مسکو کې پر لوی غونډو د احتمالي بریدونو د غوښ پاړه دي امریکایان په دې غونډو کې ګډون نه کوي په خبرتیا کې وړاندې راغلي سفارت د راپورونو ترلاسه کړي چې ترهګر پلان لري چې په مسکو کې لوی غونډې شي کنسرتونه هم پکې شامل دي په نخ کړی په خبرتیا کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په مسکو کې د امریکا د سفارت د خبرتیا د برېټانی سفارت پر وی پاڼه هم خبره شوې ده
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندې شوی درې میاشتنی راپور پاړه بحث لرو د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبې پر اوس په نیویارک کې وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخیره پورې موده د یو کال مخکې هم د مودې سره پرتله شي اته د شپوسلو کې امنیتي پیښې زیات شوې دي د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پیښې ثبت شوې دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوې وي ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالي مخالف ډلې آزادۍ جبهې څلور وش پریزونه هم یاد کړې دي چې په پولي خمري کابل ایبک او یو پیښه په کندهار او یو هم په مزار شریف کې شوې ده ملګری ملتونه په ورته وخت کې چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولای چې سیمه ونیسي د ملګری ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېر نشته د نشئی موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوی دي د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشئی موادو خبره شوې ده، خو طالبانو په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللای، خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي، خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي، د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بلورته د ملګرو ملتونو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلي دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتونو په خپل راپور کې وړاندیز کړي چې د کوکنارو د کار د بندیز لامل دي لا افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو په شپږ مخیز راپور کې د امنیت ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات یاد شوي دي، لکه د کوکنارو د بدیل معاشات خبره، د راپور لمخې د شوزو حقوقو ته اشاره شوې ده چې محدود شوې دي، د نجونو د شونځو د پرانستلو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوې، او په دې موده کې درې فعال نیول شوې میرمنې هم خوشې شوې دي. یو شمیر نور ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونه په ترڅ کې به تاسو سره شریک کو. په دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده، اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره ده، عالم خان احمد زئی د پانتون استاد کالیفورنیا کې را سره ده، او سریخ منصور انصاری ته هم بلنه ورکړې ده چې د ټلیفون له لار را سره وصل شي. د میلمنو هر کله کومه میلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره ده، اتمر سب خبرونه ته شرغلي کلمړی لتاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه ده؟
مننه شو ورسېب تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټول لیدونکو اړتونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نماینده اوتنبای وه خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډیر په جګه بیا د نیم ولس په بیا تمام شوی. د بل خوانه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخوانی محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي، او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي، او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لاګکۍ او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوترش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي، او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي، او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړم.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خبره کړې وو تقریبا مشابه راپور دی که چیرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغه راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تیر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارډ بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوترش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې ظلم په امنیت شورا کې هم دغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهېږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پینځه لاس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پینځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی د دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطی تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې او د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره ده. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځني صفه دوله شپش نیوی دا رادیو لاري اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. احمدزی صاحب، تاسو خبرونه ته شرح لئ، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو تخنیکي کارونو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا سګونډي به ډیر زیات مفید نه وي، ځکه چې خو هم داسې ډیر غونډې شوې دي او زیات تاثیر نه کړی، ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت د طالبانو حکومت نه څوک نه یو څه شوي، نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي، یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای، لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو، او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کینی د اظهار نظر رای نه لري، خو اوریدونکي په کار د حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري، دا به ښه مفید.
احمد صاحب وبخشئ، څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لري؟ یعنی که اوس خو مشکل ده ستې چې طالبان هم په خپلو کې یو اغلری، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی، مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي، او ملګرو ملتونو چې دغه استقازا وکوي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شو چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي، او دغه د مکتبونو ته ډېری کمی ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چرته د مارورتوب دغه یو حالت وي مشکلات په افغانان غالي؟
بله، خو مشکل هم دا چې همیشه د مشکلات او ستونزې په افغانان غالي، د پردوی سیاست وي که زموږ خپل حکومت کې دنه سیاستونه وي، د افغانستان دا ټول بد دی اغیزې په خلکو باندې، او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته، او باید زر تر زره زمينه ورته مساعده کی او ښځې پریږدي چې تعلیم او تحصیل وکړي او همدارس کار وکړي.
او بخشی احمد صاحب، د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ، مخکې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانسل کیږي، که چېرته طالبان دینجونو مکتبونه خلاص نکړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پوری باندې ډیر زیات شي؟
زه فکر کوم نسب نړیوالې ټولنې فشار نه به زیات شي، بلکې د نننه خلک هم داسې حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي، همدارس خلک هم غواړي، د خلکو غوښتنه هم ده، حتماً بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي. خو به هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي، یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده، نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمينه مساعده شي چې مخواندې لاړې شي جنکې لاړې شي دا شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل جنال نورو هیوادو څخه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي توغ ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پرمخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمد زی ته بلنه ورکړې ده، هم درسمو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره شي. مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په اړه کړه تلیکلی دي د افغان بازګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډیر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یې نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شنواری لیکلي دي هڅه په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر او اړیدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي. منصور انصاری، صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې مکه تر دې چې نورو جزئیاتو ته ورشو د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې طالبان هیڅ هڅه نه کړې چې د انجونو مکتبونه او یا پانتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړې وي چې په نوي کال کې د مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری سب تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاسي شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاسي نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بلې و دا ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پرده او د خزینه جنو یا زدکونکو لپاره د سالم چاپیریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت را نږدې ده او د ښوونځي د زنګ زګولو ورځې هم را نږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کیږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کیږي چې یا د لوړو زده کړو برخه کې یا د هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کې داسې پروګرام وي. یو څم چې واورې دا هغه د سی بی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی د کانکور ازموینې واخلي په مختلفو قابلو د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي، ځکه د دولتم فارغ انجونې نه وي، نو څوک به قابلې شي، څوک به نرسان شي، څوک به ډاکتران شي، او څوک به هغه پولیس شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغوی کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې که هغه روغتیایي برخې کې دي، که امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخې دي، ښځینه کارکوونکو ته اړتیا پېښېږي، خدماتو ته اړتیا پېښېږي، ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي، د نارینه او نارینه د دوی د پروګرامونو په اساس.
مننه انصاری صاحب. مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د نجونو د تعلیم په مسله باندې به هم تمرکز کوو. د دې له خاطر چې د امنیت شورا په خونو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخصل شوی دی. ډیر اتمر شپ دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه جونیس مدرسو ته ځي اول تاسو دکړی کوي چې په ډیرو ولایتونو کې جونی روانې د مدرسو تعلیم کوي او خو ته د چاپیریال ستونزه نشته نو د مکتب جونو ته ولښته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دی په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزای صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو یې اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته موږ اجازه ورکوو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحه کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سخت دریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډیر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډیر د مننه نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط و نصاب تعلیمي و چې اول خو زه خپله منست یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډیر لوی وخت غواړي، ډیر تحقیقات غواړي، ډیر کار غواړي، ډیر څېړل غواړي او ډیر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره علاج تکمیل شي.
وبخشي اتمر صاحب بخشنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمي نصاب، تاریخ مخکې تعلیمي نصاب، د داوود خان د وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي تری لري.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت په کار ده چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ترسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، دا ډیر یو لوی
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزی صاحب نظر واخلم. احمدزی صاحب، د نصاب خبره هم کیشي ک تاریخ ته وګورو، په نړیواله دوه جګړه کې چې د هیتلر ځواکونو د اوسنی اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به شکولې او استاد یا استادې ته به ویل چې دا بل دی ورسته نه تدریسوي، نور شان دی وی. نو چې د هیتلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بلا شک چې څه مشکلات نه لري. که تاسو نظر واخلئ،
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي په کوم نپورت سمله، آیا لکان هم خراب نصاب وایي؟ هغه هغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده، خو نه ده که خو د لکانو مواقع نصاب کوم نه ده بدل سوی، هماغه زوړ نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان اسلام زمون دین ده دي کې ډېر شان واجی حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولیو پغه کې ډېر تاسو تعلیم یافته خلک وو پوه خلک وو رسول الله سلام خپل ماشومان بوتل او دوی ته دا شرط کې خود چې تاسو کو زمون درې ماشومان حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه ولې کلوس باندې راولې موږ آزادو نو دا غسی دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کې نه یی چې دنه لیک لوس دغه نو زه په دې منطق باندې نه پوهیږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم په پورته نه پرانستل کی
احمد صاحب دل په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور درې مشتین راپور کې ویل شوی چې د طالبانو ترمن ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خل نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران پښکاره دا وایي چې د مکتبونو باید پرانستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکن نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات پر راتلونکي کال کې که مکتبونه پرانستل شي په سي پراخ شي؟
زه فکر کوم نه کوم چې ډېر به فراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري، خو اچوک چې مشران دي مخالفت کوي یو غو څخه موږ دایل ده چې نور له دې بي ځای مخالفت څخه لاس واخلي. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بلملي موازینو په قوانینو ولاړ ده، دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسو بازي پښیمو کېسته. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوا کوي خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده، نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او کته وایي چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال له لاندې راځي چې آتا موږ په رسم رواجی مسلمانانی موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیقو، په دې خو زمو غاړه بندي. نو دا سوالونه دي چې موږ په حیز د استاد له دې څخه کو چې تاسو کوم اسلام غواړي، که سوچه اسلام غواړي نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړي نو هغه بیا بیل خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتین راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوې دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوې دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
دا سوال ماته راځي.
روسي برخه دا ولا ما ویل مل تاسو خو په سیمه کې یاستي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی دی چې د شزو په سر باندې محدودیتونه زیات شوی دي. څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو ما لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دا د قابلو د زکلو فایل دا یو خز زیره او پرمختګ د خزینه او د تعلیم په برخه کې د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګری ګورو، د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغې پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډیر څه داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوي دي، مګر دا ده چې د پرمختګونو یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او پسته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغیرات راشي د خزینه او د تعلیم او د کار په برخه کې فرق ټولتون او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوی دی چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی؟ یعنی که چیرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبان په حکومت باندې لدیار هم نړیوال فشارونه زیات کړي د به سرحد خبريالان او ټول نه د نور خبريالان دی په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده او په تیر د نیم کالو کې تاسو باندې خبري استه چې ډیره خبريالان زبرول شوی دی، بندیان شوی دی، شکنجه شوی دی او بیا رسته خوشی شوی دی. او همدغه سه نور رادیوگان بند شوی دی، تلویزیونونه بند شوی دی. پا تلویزیونونه که دغه سخت قیودات پا خوزو بانده لگی دیل دی، پا رادیو که همدغه سه تیر طور ازو که اتا دی خوست مقاماتو دا خبره اکره چه پر اصانه که دانش هستو چه پسل دیده ده خوز و غک پر اصانه که نور دل که یو که دیشی دی نوروز تا دوی که پمتغ ترتیب پر مخلال شی داغ تازیرات و داغ محدودیتون پر اصانه بانده دیر که و مخصن پر خبریالان بانده. اوس هم خبریالان چه دلن پر افغانستان که دی او کلا چه دوی من سر تماس کیگی، دوی من نا گختنه کهی چه تاس زمنگ کارتم توجه که زمنگ امنیتم توجه که وزکا منگا ترفشار لاندیو و من نا ار ورس گختل کیگی چه تاس اغا کسان سر مصاحبه مکوی چه اغوی زمنگ پرزد خبری کهی یا مثلا زمان پر زد تبلیغات که رسانه تا داویل شویدی. یعنی دقا محسوس ده چه رسانه رادیوگان خبریالان دا طول دنن پا افغانستان که تر یاو فشار او تر تهدید لاندی دی.
مانه نه اتمر سب
ازادی پا چپوکی پروگرام دا ما شام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بنا
یو دوه اوریدون کوم را سره دی د دوی نظر به لتاسو او لنور اوریدون کو سره شریک کوم مهرباني وکي. اوسه ری پڅپوت پروگرام دی تاسو را سره اس مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پښتنه وکي
مهرباني وروره. تاسو په دې حق باندې حق وره چې خبري اعلان باندې بنځونه دي د خدای رحمت کوله نشوي دي. زه په لاندې څه دای کوم دي کې ځوان زندگی کوما تاسو ته مسپور څه دی یو سریال دی راډیو نه څنګه خبر یار دی یو کال بند باندې مخکنه دا خو دی خبر باندې نشته خبر یار وو د طالبانو من باندې مخکنه کو او څه خبر یادی مکو یا څه مشرات مکو دا نور یو شخصي نور نیلا چات د دې باندې وښته وای نور دا د ښه خدمت د طالبانو یو خبر یار دی
او بخښه وروره د او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه وو. یعنی تاسو خبر را دوي نو علت یې څه دی چې بندي شوی؟ علت یې څه شی دی چې بندي شوی؟
علت څوک یو دا هیڅ ژوند نه دی کوي او دا حکومت دی یا مارق څه پیار اورالډي یو نفر اورالډي یا مارق دا باندې هر څه ویل نه خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه دی
او مانه نه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه بل اوریدون کې هم را سره دی اساسې په ټپو کې پروګرام دی تاسو را سره اس مهرباني وکړئ.
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو په خدا تاسو کې چروغه جوړ ده صاحب له هغه تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لې مننه سلامت وعليكم مهرباني
خدا پاک به خیر درکې زنګړي سلام هلمند ته امرا بس مې شبر صاحب محترم پردوار موزګان په لندو خپل نظر د سره شریک ما یواله دغه د خبري اعلان دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر درکې شایسته موضوع متاکل ده شبر صاحب محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله دروسه پوری د څه کوم پیښنه د دې چې خبري اعلان ته دی یا سند یا مشکلات پیښته وي خدای غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دل تکته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو. یعنی ستاسو خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي رادیو په هلمند ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي چې کدي ګټوري خبرونه زموږ لاوریدونکو د پاره چمتو کړي او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزین په اړه کې دا شی بار سمه تر دا ولا بار بار په دې رسنی سمور غشتنه کړي د خپل حکومت سره د شوز په انټنو ته اجازه ورکړي زد نن شی بار سمه تر نن د ازمر دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفار حوزه کلینیک ته د ماما شمان مریضان ورستلی و دغه کلینیک علامات ویل شی بار سمه تر مکفمه را توغتی ولې واښ زینه باجید د ازمر په کلینیک یعنی سفار حوزه ډیره غټه حوزه ده د اوریدوم کې ما ژغه ورې شی بار سمه تر مچ بیر اندازې زیات نه پوس لري دغه یو دولتي کلینیک دی نو په ګډه کلینیکي دغه واښ زینه باجید چې دا ډاکټر ما سره خبري کوله ولاده سابسود راته ودرې دی ولاته سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسوله دی دی باجید تر بسنو دلته دی دی باجانې نو خدای غستون وشده ډیر دغه مثال د خبر رسیدګي ورته کیږي نو د دولت صدا غشتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه دغه شریعي جابي هغه جاب کې څه اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوند دلوري زده کړو چې شبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کوي شبر سم محترم په خدای قسم درته خام زه خپل حقیقت خبرو کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبر نه دکړي دا غزمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وسم دا شزینه دغه په شهرو کې ګرځي شبر سم محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نډيري نه لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم په لګوسی لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې داسې په شوز محدودیتونه لګول کېږي هغه هم نه شبر سم محترم فقط دا یو د شونځي موضوع ده دغه مجم غشتنه زینه کړي په بار بار بیا غشتنه زینه کوي بیا غشتنه کوي چې موږ شزینه د ترانو د نشتون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا 2 هفته پاتې دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکو هم را سره ده ازرې په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات شه بر سلام محترم تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
بدرېم
ده هلمند مې اړیکنی
وره وعليكم السلام مهرباني
شه بر صاحب کوم شت سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونموي او الله عز وجل ملائکه عليه الصلاه والسلام ته دا امر وکي چې تاسو ودي زما او مخلوق یا زما بنده حضرت ادم عليه الصلاه والسلام ته سجده وکي د دې وزنې شرافت او فضیلت په څیر چې ملائکه عليه الصلاه والسلام د الله عز وجل هغه نوراني اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیک سوي او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده واده حضرت ادم عليه الصلاه والسلام ته وکړي هغه وزنې د توچ شو د علم او د اشرف المخلوقات او بل د علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شولي و نو چې دا غه یو ستول چې تاسو حاضر کې آلدم علي سلام سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فريزه على كل مسلم ومسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمان خور باندې شي مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم متباشر زده کړه ده او دا قاعده زده کړه ده چې مومن به شان دې دوه زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د ديني علوم تر ما به سپاکستا ديني او په ديني علوم چې مش سور لسپند لرو حاول علم حدیث دی د قران ذکر ده د عقاید ذکر ده د فقه ذکر ده نور هم راسه عروض دی حکمت دی پارسیات دی ریاضیات دی د په لکه دا هم دلته شامل نو مشک چې راسل ته په مکای عصري علوم کې هم دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبه قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر زده قوت لري انجینری دغه رقم د تبابت دا په خپل دغه د جاذبه قوه ته یو معجزه ده چې الله پروردګار عالم جل جلاله مخلوق ته
او بخښ تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کوونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسې تعلیم ته ضرورت لرو لروي تعلیم باید اوسې زده کړو اوسې د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسې مننه خیر یوسې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا و یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوق مسله، د شوزو د اونجونو د تعلیم مسله، لیکن ځینې مثبت شین هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم یو ډول ګټه ده. مثلا د بدیل معیشت خبره یاد کړی ده چې هغه بسګران چې له کوکنارو یې لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي. آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي؟
اوزه فکر کومه کچیر موږ تاسو وګورو یو خاطه ډیر منفی شین همسته او مثبت شین منفی څخه ډیر دي. حکومت کې اکثره همدا مشکلات ستونزې وي، لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستونزې شته، په دنیا هر ځای کې شته. او خدا معنا دا ده چې د حکومت ورو ورو طرف دی اصلاحات تروان ده او امید ده چې ډیر پکې اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابله او مکتبونه خلاصول، ښوونځي خلاصول. همداسې ورو ورو لکه ترکمنستان ته د ښځو د حیات تلل
او هم احمد صاحب او بخشی احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه. مشکل پدې کې دی هیڅ ډول قانوني اصول نشته، ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په یو لسو یا دوه لسو ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو څو وشتو کې ولینې ستلای، ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوي چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې مختلف خبرې وکم چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي او یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کیږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خدا چې دوی کوم تخنیکی مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یو پالیسي ولري. لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول هغه باید یو شان وي. همدار اساس وینې نور تنافس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته رادیوګانو توري شته سره مخ کیږي. دا مثلا په یو ولایت کې شته نور کې نشته. نو په کار دا د حکومت خپل په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یو والی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کی دا د حکومت د حکومت والی یو برخه ده. نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زر سر زر وکولی سي چې دا یو والی کې راسي او یو والی را تک سره به سوسي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي. همدار از ازادي بیان چې په فشار لاندې د غبم لپاره نه لاړ شي او همدار از افغانستان به وکول شي چې خ تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ او تاسو خاص.
او مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادی شي. مثلا یونجلی ده په کابل کې تلویزیون ته چې اول ته خبرې کوي، لو لکه څنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه او په خوست کې ورته وایي چې چارواکي سي د تا आवाज باندې خبرې شي، په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت سره دوام پیدا کړي نسبی ثبات شته؟
خیره هم دغه څه زه په دې باور یم چې اول خو کمنګه یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه، دلته د مطبوعات قانون هم به اعتبار دی، نور فریق قوانین هم به اعتبار دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم به اعتبار شي. بل دا خبره ده چې که منګه طالبان ته یا مثلا اوسنی حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر ده ورو ورو کې خو ورو ورو ډیر وخت نیسي او منګه زیان ډیر ګالو د دې ورو نه، د دې ورو حرکت نه زمون ګلست زمون کې ورته زمون خلق ته ډیر تاوان رسیږي. تاسو په دینم چې خیر د اوس نرسان آزاد شوې دی، نه وروسته به نور آزادیږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنف پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسنی عصر او د اوسنی زمانه جواب نه ده. یعنی د خلکو وخت تاسو په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولای نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پیړۍ د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي، افغانستان د یویشتمې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زمونږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، موږ باید چیرته اوسو. دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زمونږ روایات څه دي، زمونږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانې جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې، زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی، موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منګه د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هیواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو، دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اتمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي؟ د پوتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلورویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلې هم پکې وشوي، غلاوې هم پکې وشوي، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګري ملتونه څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. په تیره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګ بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر یې په بوجۍ ورته حواله شوي وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیفه وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي، او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ دپاره راځي، یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرسته وکړي. هغه سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه. په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې د اصلاح شو تخمونو د سری د غسی د صنعتي وسایل او ترکتورونو د ټولونو او دغه د بازارې پرخه کې د اصلاح شو اونو کوټو د توظیف وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کم وي په لږ عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر ترڅنګ یې د یقینو بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایي دهلیز هوایي وعدې د قانونو او بازارانو ته ورکړې وي نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایي دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي د سبسیډۍ ژمنې کولې مګر هغه مونږ ولیدل لکه څنګه چې دهلیز هوایي او هماغه چې د ژمنې په حواله لري او
البته انصاري صاحب یو څه صادرات په وخت کې د هوایي دهلیزونو لاري شوي وو داسې منو مثلا د جلغوزو له خاطر صادرات ګټور ول ډیر چې اوس متاسفانه رقم شوي دي
مګر تاسو چې د هوایي دهلیزونو هغه اساس او کانسپټ وګورو دا د زراعتي توکو لپاره یا دغه سي اموالو لپاره د هوایي دهلیزونو ګټه نه کوي ځکه دا غي مصارف ډیر لوړ وي هوایي دهلیزونو اکثره د هغو ډیرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي یا غیا
پلار غلا کې دې
شي یا
صدمه ورته را سي دې
شي
او مننن ساري سبب البته بیا داخل لباس ور اخوته زوکنه یو بل موضوع دی خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي د دې ملګر ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر وغړو د یوناما د ماموریت ننګ وکړو تایید وکړ لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استاسي د ګمارول پر سر ملاحظات لرل احمد صاحب په دې برخه کې کلانټ پلانډ استادو نظر واخلم څنګه د دې پر ولې اختلافات شته
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانين او بیا قانون دی پالیسی او پالیسینو لاندې بیا ترزل عملونه دا بیا فرق نو کله هم چې ته یو ملک ته تازه تا کې نو هغه خاص اساس لپاره باید شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت التبایی نو بیا ته خاص استاد ټاکل شوی خاص استاد دې لپاره ټاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وی یو بل سره جنگ کوي یو بل سره خبره نه اوري یو بل سره نه کینی نو بیا خاص استاد زی هغه سره بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واځي او یو حکومت
دومره متخاصم ګروپونه نسته بعضیه کې دایمه نسته احمد صاحب او بخشي په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشروز او تنبایو په دې غونډه کې د اشاره وکړې غوویل چې ک جګړې لیبل ورته کم شي وي بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره نو ځکه د خاص استاد په ټاکلو باندې ټینګار وکړ
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه ده یوناما هغه کار کولای شي هغه پر مخ تللی شي کریستیان باندې وشه شپږ سپ موږ د خاص استر څخه افغانان څخه هیڅ خاطرې نه لري لکه په خاص کوم خاص استر چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته دی پوجي چې خواله راوړي بدبختانه راوړي لکه محمود مستریو نورو لخدر ابراهيميو لخاص استاد به دومره نتیجه ورنکې ځکه زاد د دې غټ مسلې دي دا کوم سره لپاره هم دا یو نامه پورا تشکیل سره ستا او دې په ځای خاص استاد باندې پیسې مصرف کی هغه باید نور افغانستان ته نور کومه کوسي چې د یو نامه قوی شي او یو نامه وکول شي په هم دا کوم مسائلو کې رول ولو بوي او کومه کومه مرسته خلک ته ورسې
مننه احمد صاحب اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري وټاکل شي او کنه مهمه نه ده
دا ډیر مهم نه بعد وټاکل شي ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي ستونزې وي البته دا غاستازه وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کینه وي خپل افغانان د نننه د بین الافغاني خبرې چوي دا مختلف سیاسيون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخوانی کسان نه دي. زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي هغه هیواد کې موږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر و هر نظر احترام وشي، هغه ومنل شي، هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشارو سره کینی، طالبان سره کینی، نړیوال سره کینی، د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي، تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس موږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی هیڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. موږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاست. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې موږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي د خپل د افغانانو په منځ کې، د افغانانو د نړیوالو تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي. او که داسې نشي دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې د مرستې لګېدلې دي، او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوي دي. انصاری صاحب، که تاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري موثر تمام شوي دي؟
لبه ده مرغه په هیڅ ځای کې نه. همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلی چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرخ لاندې ژوند کوي. کچیرې په واقعیت سره اته میلیارد ډالر شاوخوا مرستې افغانستان ته شوي دي، او دغه مرستې په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمي، فرهنګي، روغتیایي، کرنې، مالدارۍ، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي. د منظم استراتیژي او پروګرام او پلان لمخې نو نن به افغانان د دغه فقر د کرخې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي. خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.2 میلیارد ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دې په
البته ملګرو ملتونو خپل مصارف لري دي، شک نشته چې هغه خپل مصارف ګرځوي ترې او څمرسته کړی دي. د دې خطر چې د خبرونه را غونډه کړو ټوله کړو، زبد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډي دغه غشتنه لته سره شریک کړم او په لندن بساسو نظر واخلم. ملګرو ملتونو وایي د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د جنونو او شزو د ستکړي کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ، او له طالبانو یو غشتل چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړی. احمد صاحب، امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قران ده او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو و دې کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته هم داسې حدیث نور هم شته پکې، قران هم هم دا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني هغه وایي چې دا غیر مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام په ستاسو هغه د قران ستاسو درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، بای زر تر زر دوی هم هغه د شی عملي کی په دې غاړي باندې، او په دې سره خلکو د ملت په منځ کې، د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کیږي، او په کار د بی عدالتۍ راځي ځکه چې خلک له حقوقو څخه محروم کول دا بی عدالتۍ ده او کوم حکومت کې چې بی عدالتۍ وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي دا موږ سره سخه هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي چې تو دا بی عدالتۍ چې کومه ده هغه له بینه لاړه شي او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتي